اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده او د مشال ریډیو په دې خبري سات کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه واورې. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو پروګرام د سندرو امیل هم شته. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
سرټکی په پاکستان کې پولیس وایي چې په برادر کې د اورپکو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې دوه اویا کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د خبریال سلیم شهزاد د وژنې وروسته نن په دوه ورځ هم د خبریالانو احتجاج او مظاهره روان دي. د ریپورټونو لمخې په یمن کې په زرګونو وسوال قبایل له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل. د خپل مشر شیخ صادق ال احمر د ملاتړ لپاره د پلازمینې سنا پر لور روان دي. اوسم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې پولیس وایي چې په برادر کې د اورپکو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې اوه ویشت عسکرو په ګډون دوه اویا کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې لسګونو وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو امنیتي پوسټه برید وکړ. د ملاکن ډیویژن د پولیسو مشر قاضي جمیل وایي په نشته کې پنځه څلوېښت وسلوال وژل شوي دي، خو طالبان د خپلو دوو جنګیالیو د وژل کېدو دعوه کوي. یو ځای کس معراج په سیمه کې د وزې په اړه وویل:
د لوکل خلکو باندې خو مایوسی دار چې لوکل خلکو په جان زنه عربه کې لګېدلې دي او خلک د پرشین دي کړي هم کړي. دا د خلکو ټول قصیدلې کوم چې دا شر جوړ لري او دا د خلکو هجرت کوي راوتي لري کورونه.
یو ځای کس معراج د برول تانې یو چارواکي شوکت مشال ریډیو ټول چې د وژل سو عسکرو مړی تر لاسه کړی دی. د پوینا جګړه نن غرمه پای ته رسیدلې او وزه هوز د حکومت تر کنټرول لاندې ده. په پاکستان کې خبریال سلیم شهزاد د وژنې وروسته نن په دوه ورځ هم د خبریالانو احتجاج او مظاهره روان دي. په کراچۍ کې خبریالانو د مظاهرو پر وخت خوشتنه وکړه چې د خبریال د وژنې د پلټون لپاره دي د سپریم کورټ یو ډله جوړ کړل سي. په کراچۍ کې د دغه مظاهره پر وخت د خبریالانو یو مشر مبشر زیدی مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت تور ولګوي چې سلیم شهزاد آی اس آی وژلې دي، خو آی اس آی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې دا تورونه رد کړي وو. د خبریالانو یوې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو نوی رپورت کې ویلي په نړۍ کې په قانون نافذونه کې ادارو کې درغلیو وژل شوي خبریالان له انصافه محرومه کړي دي. دا اداره په نړۍ کې د خبریالانو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي. ادارې د 2011 په خپل کلنی رپورت کې هغه ملکونه هم شوډلي چې پکې په روان کال کې تر ټولو زیات خبریالان وژل شوي. اداره وایي وژل شوي خبریالانو کې زیاتره مقامي وو او پکې تر 40% زیاتو ته تر وژنې وړاندې دړکې ورکړل شوي وې. ګوګل وایي چې په چین کې هیکرو د سلګونو امریکایي جکپوړو چارواکو پوځي پرسونال او خبریالانو شخصي ایمیلونو ته لاسرسي کړی. ګوګل دا نه دی ویلي چې د کوم لوړپوړو امریکایي چارواکو شخصي ایمیل کاتي غلا شوی او په جیمیل کې د دوی له اکاونټونو څخه څه ډول معلومات ترلاسه شوی. بلخوا نن په بیجینګ کې خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت د چین د بهرنیو چارو وزیر هونګ لی دا تورونه رد کړل چې په دې کې د چین د حکومت لاس دی.
黑客攻击是一个国际问题，中国也是黑客攻击的受害者。
شاغلی هونګ لی وای د کمپیوټري معلوماتو غلا یو نړیواله ستونزه ده. چین خپل دی غلا اغیزمن کړی دی. دا تور چې چین د کمپیوټري معلوماتو د غلا د هڅو ملاتړ کوي بیخي به بنیاد دی او د دې تورونه تر شا بهرني لاسونه دی. شاغلی هونګ لی زیاته کړه پر چین تورونه لګول د منلو وړ نه دی. د ریپورټونو لمخې په یمن کې په زرګونو وسلوال قبایل له حکومتي ځواکونو سره له څو ورځو راهیسې په جګړه کې ښکیل. د خپل مشر شیخ صادق ال احمر د ملاتړ لپاره د پلازمینه سنا پر لور روان دي. د ریپورټونو لمخې بیګا د شپې په سوي جګړه کې لښ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. نن هم په تایز کې جګړه روانه ده. نشتې د حکومت او مظاهرچانو ترمنځ د سوي اوربند د ماتې دورسته پیلې شوي دي. د نشي توکو د تګلارو نړیوال کمیشن وایي چې د منشیاتو پر ضد نړیواله جګړه ناکامه سوې. کمیشن په نن خبرېدونکو رپورت کې ویلي چې حکومتونه د چرسو او نورو نشي موادو د قانوني ګرځولو لپاره باید نوري لارې چارې ولټوي. رپورت دلیل ورکوي چې د نشي توکو پر ضد ناکامې جګړې په نړۍ کې په افرادو او ټولنو باندې ورانونکو اغیز اچولی دی. روسیې نن د اروپایي اتحادیې له هیوادونو څخه له هغې وروسته د تازه سبزیو په درآمدولو بندیز لګولی چې د وژونکي ایکولای بکټیریا ویره ترې خوره سوې. د صارفینو ژغورنې ادارې مشر گینادی اونشچینکو ویلي چې له نن سهاره څخه دغه بندیز لاګو سوی او له اروپایي ټولنې وار د مخه برآمده سوې سابه به د روسیې په لروبر کې له منځه وړي. بلخوا په اروپایي ټولنې کې پلټونکي د وژونکي ایکولای د خبروالی او سرچینې پلټنه کوي چې په وبا سره اولس کسان وژل سوي او تر یو زر زیات ناروغ دي چې ډیری اغیزمنې په جرمني کې دي. وړاندې جرمني ویلي چې دا وبا له وروستو بادرنګو خوره سوي خو وروسته له ازموینه ورته جوته سوه چې وراسته بادرنګ د وبا خورېدو سبب نه و. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. په بردیر کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ په نښته کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو 28 اهلکار وژل شوی دي. د پیښې په اړه یو ځایی اوسیدونکی وایي
بیا سهار سیون خلق ور سره پولیس هم لاړ او لوکل خلق دا راغو چې موږ ورځو هغه مړي یاد نه راڅخه او دا غوې انتهایی ډېر زیات لاسونه خراب شوي هم دي.
په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي پروفیسر سبا دشتیاری په وژنه د پوهنتون د استادانو تنظیم یو مشر کلیم الله وای
پرون چې دا د اسلامیات د شوبې د استاد وو چې څوک دې په اصل درې ورځې استادان احتجاجن د کلاسو بایکاټ کړي او د حکومت سره دا غوښتنه چې د قاتلان دې زر تر زره گرفتار شي.
په پاکستان کې د خبریال سلیم شهزاد د وژل کېدلو په دویمه ورځ هم مظاهره روانې دي. د راتلونکي بجټ په اړه هم رپورت لرو او په خبرونه سندرو امیل کې به د موسیقي د دنیا په اړه یو پروګرام هم واوري. د خپل مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په بردیر برول کې د شلتلو په سیمه کې په امنیتي پوسته وسلوال برید کې 28 امنیتي اهلکار وژل شوی دي. په دې کې د پولیسو 15 او د لویز 12 کسان شامل دي. نه دې نه علاوه په نخدو کې د وسلوالو 15 سلویختنه هم وژل شوی دي. په دې اړه د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث تفصیل راکوي.
د برول په شلتلو او شاوخوا کلو امنیتي ځواکونو د کنټرول ترلاسه کولو دا وکړی ده او د پولیسو په وینا د برول په شلتلو کې په امنیتي پوسټه برید کې د 28 کسانو مړی راوستل شوی دي. د لړکی د برول تنه اډیشنل ایس ایچ او شوکت مشال ریډیو ته وویل
ټوټل 27 کسانو د دې لاښونه پولیس فورس او زمونږ افسران زمونږ راتنه وخت تلاله مقامي شلتلو هغه وقوی زګی ته ورسېده. دا لاښونه راچوت په دامن برول اسپیټال ته راوړو. ابتدایي دغه وخت د 15 پولیس اهلکارانو او 12 کسان چې کوم دایي ویل
د مړو په راوستلو کې ځایي ولس هم د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی وو. د لړکی یو شو کسانو مشال ریډیو ته وویل
زما محمد اجمل نوم دی او د درول اوسیدونکو مې د هېدو دا اصل کې دا خو مارګر دوه ورځې شروع وا. بیا سهار سیون خلق ور سره پولیس هم لاړ او لوکل خلق دا راغو چې موږ ورځو هغه مړي یاد نه راڅخه تقریبا 23 کسان دي او دا غوې انتهایی زیات لاښونه خراب شوي هم دي.
دا چې په برول کې دا وخت څه صورتحال دی د برول یو اوسیدونکي معراج مشال ریډیو ته وویل
اصل کې جی ډېر دی خو دا برول خلک ډېر زیات مایوس هم دي خفه هم دي او غم په ټول برول باندې خوش شوی او دا نه دي برول لوکل خلکو خصوصا د دغه شلتلو شریکوت چې کوم لوکل مشران دي نور خان دي صاحب درې دغه خاندانو چې څومره مشران دي هغوی په کې خپوره کردار ادا کړی او سهار په خپل باندې هغوی اصل هر هغه سره تللي دغه مړي راځن راڅخه له لاسونه اورای وړو او هغوی د حکومت سره شانه بشانه د جنګېدو اعلان کړی چې بالکل موږ د حکومت سره په دې کې یار سره تیار یو او د لوکل خلکو باندې خو مایوسی داري چې لوکل خلکو په جان زناره به لګېدلی دي او خلک د پرشین دي کړي هم کړي دا نه خلک ټول قصیدلي کوم چې دا شر جوړ لري
د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې انخطو کې وسلوال هم وجل شوی دي د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر قاضي جمیل مشال ریډیو ته وویل چې په دې انخطو کې 15 سلويخ ترهګر وجل شوی دي ولې د تاریخي طالبان د ملکن ډیویژن ویان د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په لیکا مشال ریډیو ته وویل چې په دې انخطو کې یوازې د طالب جنګیالو دوه تنه وجل شوی دي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په بردیر کې د وسلوالو طالبانو لرولې للورې د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې د ډلېز وسلوالو بریټ په اړه ځای خلکوای د بریټ د افغانستان للورې د اوختو طالبانو لخوا شوی په دې اړه حسیب شهید پسیما کې د ځای خبريال زاهد جان سره خبرې کړې او د دغه بریټ او د بریټ کونکو د سرنګوالي پوښتنه ترې کړې ده
سرکاری اهلکار مصادر چې د افغانستان د طرفه په ګڼ تعداد کې دا وسلوال د افغانستان د طرفه راغلي دي چې په دې کې د ځایي خلکو د مطابقو چې دی پس د فوجانو په ورځ کې ملبوسو او دې ځای ته رسیدلي دي اوس دا پته نه لګي چې دا څوک دی خو لیکن عمده خبره ده چې دا وسلوال چې کوم راغلي دي د تعداد د 300 نه 300 پورې شمارل کېږي بلکې د هغه ځایي خلکو چې دا هغه تصدیق خبر ده او هغه د 1500 پورې د تعداد خي
یعنی پاکستان چارواکو دا منلې ده چې د کسان چې کوم وسلوال طالبان دي د پولیسو یا د پوزي یونیفورم کې د افغانستان نه دی خواته وخت دی
نه نه همدغه خبره د سرکاري چارواکو له طرفه مخې ته راغلي ده چارواکي چې کوم دین راغوس زمونږ د دې متعلق خبره شوې ده خو هغه په دې خبرو ذکر نه کوي دا چې صرف د غزګي ځای مقامي خلک کوم د وخت ځین شاهدین او د هغه د وینا مطابق دا ذرایع وي چې راکله دی چوکۍ تر قابو شو نو دی د افغانستان چې کوم آرمی دا د غوی د شینتورې په کوم لباس کې په هغه کې او سده نیټو فورسز په لباس کې او سده پاکستانی پوځیانو په ورته په لباس کې
نو کته سم ته دا وایي چې په بار ډیر کې تر دې مخ کې تر دې وړاندې کوم طالب او پکو فعالیتونه کول
په دې کې تاسو دا وایي چې په ډیر کې د سره درې سلو کال مخ کې زمونږ بلې علاقه ډوک در بولې کېدل چې په هغه کې سو د افغانستان سره تعلق لرونکو وسلوالو او سو مقامي وسلوالو یو سلسله شروع کړې و چې دا هغه ته ډوک در علاقه وي او په هغه کې تقریبا د 2-3 کال په سره په تاسو یې دی نو په 2009 جون کې یو خودکش ځوانمرګ دغه په یو جمعه کې شو چې په هغه کې تقریبا 30 کسان مړو او دا غینې علاوه د شګټو واقعیا د وسلوالو طرفه په دې ډیر اپر علاقه کې اوسه پورې دوباره بیا نو راغله لیکن دا واقعیا چې کله رااله دا مسکینی د لوور دی او دا یو بارډر دی د پاک افغان سرحدي علاقې دی نو دا پرون چې کوم په اولنی جون مې دا واقعیا راغلی دا نو دا دمو واقعیا د مسکینی نه علاوه چې کوم میاشي ونی مخکې په لوور دی کې راغلی و دا دمو واقعیا چې په اپر دی کې اوسه پورې د وسلوالو او د سرکاري اهلکارو سکیورټي فورسز ترمیان راغله
ظاهر جان کتا سیمه ته په د دیر کې ماته و د امن لخر په اړه هم وایي چې امن لخرونه شته ریال ته دوی سکارونه کوي
جی امن لشکري خدای دې تاسو ماته خبرو کو چې په ډوک دره علاقه کې کوم زمونږه د وسلوالو کوم واقعیت شروع شو نو په هغه وخت کې د امن لشکرونه شروع شو او هغه د هایګي او د مختلفو 15 کلو په دغه خلکو باندې مشتمل خلک چې دا غوړ قومي لشکره دا په باخبره اوسه پورې قائم دي بلکې زه تاسو ځان وایم چې دا بیګانی کوم واقعیت شوی دی نو باغی نن سحر دا هغه دوه غرینه کوم قومي لشکره چې هغه هم سلطانو علاقه او مختلف پر وسوالو خلاف رسیدلی دي
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره تاسو مشال ليديو اوري په کوټه کې د بلوچستان په هندون یو بل پروفیسر په هدفي وجنه کې وژل شوی دی پروفیسر سبا د شیاري تیر ماخام هغه محل وژل شو چې کله ورزش کولو خدای نو ناصر یې تفصیل راکوي
د سیمه د پولیسو په وینا پروفیسر سبا د شتیاري تیر ماشام په سرياب سړک نامعلومه کسانو په ډز واشه حوزیتوي پېشه هدفي وجنه ده پروفیسر غلام حسین سبا د شتیاري په بلوچستان پوهنتون کې د اسلامیات پروفیسر و سبا د شتیاري په بلوچستان کې شپږم او د بلوچستان پوهنتون څلورم پروفیسر دی چې په هدفي وجنه کې په نقشه کېږي د بلوچستان پوهنتون اکیډمیک سټاف اسوسییشن مشر کلیم الله بډیڅ د پروفیسر د شتیاري په وجنه مشال ته وویل
پرون چې دا د اسلامیات د شعبې د استاد ووژل شو د دې په هکله درې ورځې احتجاج استادان احتجاجن د کلاسو بایکاټ کړي او د حکومت سره دا غوښتنه چې د ده قاتلان دي زر تر زره ګرفتاره شي او نور استادان چې په پوهنتون کې دي هغې ته دې تحفظ ورکړي چې هغه په ښه توګه باندې خپل لوستونکو ته سبق ورته ووایي.
بلې خواته ډیری بلوڅ ملتپالو ګوندونو هم د پروفیسر سبا دشتیاري د وژنې غندنه کړې. پروفیسر سبا دشتیاري په 1953 میلادي کال کې زیږیدلې او له تیرو 28 کالو راهیسې یې په بلوچستان پوهنتون کې د ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. سره له دې چې پروفیسر سبا دشتیاري شاوخوا 24 کتابونه لیکلي، په کراچۍ کې یې په خپل خرڅ جوړه سوې سید ظهور شاه هاشمي نومي لایبرري یوه لویه کارنامه بلل کېږي. د پروفیسر سبا دشتیاري مړی له کوټې کراچۍ ته لسوی او ویل کېږي هم هلته به خاوره ته سپارل کېږي. خبري اژانس آنلاین لیکي چې د پروفیسر دشتیاري د وژنې پلا انصار السلام نومي سازمان پر غاړه واخیست. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د خبریال سلیم شهزاد د وژنې پر ضد نن په دویمه ورځ هم ټول ملک کې احتجاج روان دی. خبریالانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې دی د سلیم شهزاد د وژنې پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړي. بلخوا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI دا تورونه رد کړي چې ګینی د سلیم شهزاد په وژنه کې دوی لاس لري. په دې اړه اورو د سراج زهیر دا رپورټ.
گولی لادی کی سرکار
نہیں چلے گی نہیں چلے گی
گولی لادی کی سرکار
نہیں چلے گی نہیں چلے گی
گولی لادی کی سرکار
نہیں چلے گی نہیں چلے گی
گولی لادی کی سرکار
دا احتجاجی آوازونه د هغه صحافیانو دی چې د سلیم شهزاد د وژنې وروسته احتجاجونه پیل کړی دی. د پېښور او اسلام آباد په شمول د پنجاب، سند او بلوچستان لویو غټو خارونو کې د پریس کلبونو مخې ته د صحافیانو احتجاجونه نن په دویم ورځ هم روان دي. د پی ایف یو جی یا پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ جنرل سیکرٹر امین یوسف مشال ریڈیو ته وویل چې ټول ملک به د دوی احتجاجونه تر هغه روان وي تر څو چې صحافیانو ته تحفظ ورنکړې شي او د دوی غوښتنې پوره نشي.
میں کال دیے، آج سے ہم دو روز کا یوم سوگ منا رہے ہیں، یوم سیاہ منا رہے ہیں اور کل جو ہے پورے ملک بھر میں جو ہے مظاہرے کیے جائیں.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اعلان کرے دے چٹول ملک کے بعد اننا دو روزانے غم مانزلی شی او سبابا ٹول ملک دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دا سوری لان دے دا مظاہرو لڑے پیلولی شی او دا غرنگ با احتجاجی غنڈے ہم کی گی. منگ دا حکومت نا غختنا کرے دا چی دا سپریم کورٹ دا جج پا مشارے کے دیو کمیشن جوڑ کی او دا سلیم شہزاد دا پیخ پلٹنی دیو کلی او ورسره ورسره دا پلټنه ډاګه تا راولي او کچره دا غختنه اونمن لشوې نو په 15 جون باټ د ټول ملک صحافیان لانګ مارچ یا اوګت تک کوي او اسلام آباد کې بعد پارلیمان مخه تا احتجاجي درنور کوي.
د غرنګ د بلوچستان یونین اف جرنالست صدر اساترین مشال ریډیو ته د خپل احتجاج په حق لا صداسي وویل.
اولن خبر دا چې دا مظاهره لارین شو هغه د چکم صحافي او سلیم شهزاد داغه د شهادت په خلاف په چاغ اسلام آباد څخه واسو دا په بعد په ډېر بدردی باندې مړ کی خو یو مشن کی په جدوجہد کی په خبره باندې دا آواز په تکور په ځای کې شي. ډېر افسوسناک خبره دا ده چې موږ حکومت وزیر داخلہ باقاعدہ نمائندہ مگر منظم خلق دی اگر
مردان کی حمد سلیم شہزاد دوجنے پر زید صحافیان احتجاجنا روان دی. دا مردان پریس کلب صدر صحافی ہدایت الرحمان مشال ریڈیو تا اویل.
مردان پریس کلب دستور اعلان دے نامور صحافی سلیم شہزاد بہمیرا قتل سلسلہ کے سرے ادا صحافیان خصوصی اجلاس شو پائے کی راغ دا قتل مزمت شو بیا جری مردان پریس کلب چھ کمرا کین دی راغی اپ قیادت کی گل دچے مردان پریس کلب مخدم مظاہرہ شو پائے کی سلیم شہزاد قتل مزمت شو حکومت نے مطالبہ شو چھ راغی صحافیان کا
د یادونه وړ ده چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI یو بیان کې پراګه کړی ده چې د صحافي سلیم شهزاد وژنه کې ISI لاس نه لري او په دوی دې لړکی بی بنیاد تورونه لګولې شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبریال سلیم شهزاد له درک کېدلو نه وروسته وژل کېدلو یو شمیر پوښتنې راولاړې کړي دي چې د وژنې تر شا یې د چا لاس و. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي کېدی شي نوموړي د خپلې کورنۍ جګړې له وجې وژل شوي وي، خو خبریالان د هغه وژنه د نورو خبریالانو ولی بابر او حیات خان د مرګ په شان هدفي وژنه بولي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار عالم زیب خان د اسلام آباد نه رپورټ لري.
نوموړی خبریال سلیم شهزاد چا چې د پاکستان دننه دومره نوم نه لرو ولی په نړیوال کچې د خبریال په حیث یو ځانګړی حیثیت لرلو. د تیرو څلور ورځو راسې کله چې سلیم شهزاد د اسلام آباد افیټ مرکز سیمې د خوانه وتښتول شو او بیا دوه ورځې وروسته د هغه مړی د منډي بهاءالدین نه ترلاسه شو، تر دې دمه دا معلومه نه ده چې هغه د چا د لاسه ووژل شو. ولی د هغه مرګ د ځان سره یو شمېر سوالونه راپورته کړه. په دې اړه د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي چې باید د سلیم شهزاد مرګ د خپلې کورنۍ دښمنۍ له وجې شوی وي.
ټلیفون کې صورت مې یا اوس کې چې پرانه تعلقات کې میسج به اگر وو کسی کا کلو دے سکے کو دښمنۍ هو
موږ به ګورو کچاري سلیم شهزاد ته په تیرو څو ورځو کې کوم ټلیفون نشوي دي یا د هغې پخوانی تعلق په حق لا چې د هغې چا سره ناسته پاسته وا، او دغه معلوماتو وروسته به موږ کاروایی کوو. د لړکی با زه د کراچۍ پولیسو ته حکم ورکوم او د لاهور او د منډي بهاءالدین پولیسو ته ما د وړاندې نه ویلي دي، او موږ باید سلیم شهزاد د مرګ په حق لا ټول کوششونه په کار راولو.
بلخوا د مطبوعاتي ادارو تنظیمونه او سینیر خبریالان سبیل دریز لري او زیاتره د سلیم شهزاد مرګ د نور خبریالانو لکه ولی خان بابر یا حیات خان د مرګ په شان بولي. لکه سینیر خبریال نصرت جاوید کم چې هم د دغه وری ښکار دی صدا سی وایي
انویسٹیگیشن کر رہی ہے، یہ حکومت آئی ہے اگر
زما په خیال پلټنی خو په یو اړه خون نه دی رواني. دا حکومت چې د کلن راغلی دی نو دا خود هغه مشر یعنی بینظیر بوټو د برکت راغلی دی، او بینظیر بوټو چې کله پاکستان ته راغلی و نو په هغه دوه ځله حمله وشوې چې په نتیجه کې هغه ووجل شو. نو دې حکومت خود هغه قاتلان تر اوسه اونې نیول، نو د سلیم شهزاد قاتلان به څنګه اونیسی؟ بل د خبریالانو د کار په حق لزه ویم چې من اوس په دې خبره ځان پوی کو چې کمی خبرې کول په کار دی او کمی نو، او کڅوک مان د سلیم شهزاد د مرګ په حق لته پوس کوي نو دې باره کې هیڅ نشم ویلی.
بلخوا د سلیم شهزاد د مرګ په ضد 13 ورځ هم د ملک پوړو او لوی خارونو کې خبریالانو جلسه او جلوسونه وستل. د کې د ټولن لوی جلوس تیر ماخام د اسلام آباد پریس کلب نه تر پارلیمنت هاوس پورې وستل شو چې ورته خبریالانو د تنظیمونو مشرانو او نور سماجی اهلکارو وینا وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې سلیم شهزاد قاتلان دي زر تر زره ونیول شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د سید سلیم شهزاد پر وژنه خبریالانو سخت غبرګون څرګند کړي او هوډ یې کړی چې د نوموړي وژنه به په هیڅ توګه دوی خاموشه نه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي به در واوروي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي پاکستاني خبریال سلیم شهزاد چې د ترګري په اړه رپورټینګ کوي او وروسته ووژل شو، د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې خاور ته وسپارل شو. نوموړي تر وژل کېدو وړاندې د بشري حقوقو یو مبارز ته ویلي و چې د استخباراتي ادارې لخوا ګواښونه ورته کیږي. نوموړي زیاتره وخت پر حساس موضوعاتو کار کوي چې داسې خلک په پاکستان کې یوې خواته د اورپکو له ګواښ سره مخامخ وي، نو بلې خواته بیا له امنیتي ځواکونو ویره لري چې تر قانون د باندې کارونه کوي. په پاکستان کې د سلیم شهزاد پر وژنه خبریالانو سخت غبرګون څرګند کړي او هوډ یې کړی چې د نوموړي وژنه به په هیڅ توګه دوی خاموش نه کړي. د پاکستان یو نامتو خبریال اسر عباس وویل موږ به هیڅکله خپلې خولې ونه تړو، ټول خبریالان یو موټی دي، موږ به هیڅکله مبارزه نه پرېږدو. په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې یو سازمان ویلي چې په 2010 کال کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، خو د ټولو خطرونو سربیره په پاکستان کې خبری رسنۍ مخ په وړاندې روانې دي او د پرمختللو هیوادونو په څیر دلته هم خبریالان د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د اتوار په ورځ له اسلام آباد څخه تر رکېدو وروسته د شهزاد مړی په درزنو مل لري د نهي په ورځ وموندل سو. د پولیسو له راپور سره سم د نوموړي پر بدن د وهلو ټکولو نشوي. د نوموړي وژنه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په شمول د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو وغندل. د سند اطلاعاتو صوبای وزیر شرجیل میمن د نوموړي وژنه یو ډارن حرکت وبلی او ژمنه وکړه چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. خو دا څرګنده نه ده چې د پاکستان کمزوري ولسی حکومت به څومره توان ولري، ځکه چې ځینې کسان ګمان کوي چې دا کار په خپله د پاکستان امنیتي ادارو کړی دی. بلخوا بیا د پاکستان د استخباراتي ادارې ویان د نوم نشودلو په شرط وویل چې پر آی اس آی تورونه بېمانه دي. خو علي دایان حسن چې د بشري حقوقو د سازمان کارکونکي دی وایي چې شهزاد ورته ویلي وه چې هغه ویره لري چې پاکستاني جاسوسان په هغه پسې دي. څو ورځې وروسته چې کله شهزاد غایب سو نو د هغه میرمنې حسن ته ټلیفون وکړي، ځکه چې شهزاد وار د مخه له خپلې میرمنې ته ویلي وه که چیرې دی ورک سو نو حسن ته به ټلیفون کوي.
د خبریال سلیم شهزاد د وژل کېدلو په اړه د خبری اژانس اسوسییټډ پریس ریپورت چې دا تاسو د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمی نو اوریدلو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. د مالی کال 2021-22 بجټ به سبا لا په پارلیمنت کې وړاندې کیږي. د دې بجټ ټول حجم 6.5 کروڑ روپے خودل کیږي، کوم چې د خوا او شالس کروڑ روپو خساره هم شامل ده. پکې په دې اکلا نور تفصیل اسلام آباد نه د عالم سیب خاط پر رپورٹ کې.
دروان مالی کال یعنی 2021-22 بجټ به د خزانه مرکزی وزیر ډاکټر حفیظ شیخ سباله اسمبلی کې وړاندې کوي. د خزانه وزارت نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه دا د شاوخوا 6.5 کروڑ روپو بجټ دی، چې پکې د 10 کروڑ روپو نه زیات د خسارې امکان هم څرګندېږي. دغه شان د 6.5 کروڑ روپو کې به شاوخوا 19 کروڑ روپۍ د محصولاتو یا ټیکسونو په لار هم عملی کولای شي، او نورې پیسې به د بهر ملکي قرضو، امدادونو او ملکی وسایلو د استعمال په لارې ترلاسه کولای شي. راتلونکی بجټ څخه او څه بد اړخونه لري، په دې اړه خبریال مبارک زیب وایي چې امکان دی چې دې بجټ کې د 3 اربع روپو زیات ټیکسونه ولګي.
اصل کې وجه دا ده چې دوه سیزونه داسې دي چې باغې باندې به حکومت ډېرې زیاتې خرچې وکیږي. یو هغه چې کم د سود سره به قرضې واپس کوي، یو دویمه چې دی نه زمونږ په ملک کې چې کم د ډیفینس بجټ دی، یعنی په فوجي سازو سامان او په جنگ جګړو باندې یا په لا اینډ آرډر چې کومې پیسې لګي، د دام ډېرې زیاتې دي. دا دوه سیزونه داسې دي چې دا تقریبا زمونږ 70% زمونږ بجټ یا 75% بجټ دا په دې دوه سیزونو دپاره دا پیسې الوکیټ کیږي. ایون دا کمې پیسې دوه مدونو کې به خرچ کوي، هغې دپاره به هم دو د یو اندازې مطابق 3 بلین اربع روپۍ چې وایي هغه نور ټیکسونه به لګوي په دې کې. او دا ټیکسونه چې کوم لګولې کېږي نو دا هم هغه ټیکسونه دي کوم چې په کنزیومر باندې به زیات اثر وي، په عامو خلکو به زیات اثرات وي.
بلخوا خبریال اکرام هوتی وایي چې تر څو د پاکستان آرمی، بیوروکریټان او سیاستدانانو په ګډه سره خپلې خرچې نوې کمی کړي، نو دا هیواد به هم دغسې د معاشي ستونزو سره مخ وي.
ټیکسونه داسې ولګي چې په هغې عوامو باندې بوج نه وي، ګراني رانه ولي. دویم هغې کې چې کوم معیار دی هغه دا به کار وي چې کوم غیر ضروري اخراجات دي چې هغه نه کوری کوي. او دریم چې هغې کې کوم وي چې ډیولپمنٹ لپاره کافی پیس په بجټ کې وي چې هغه ډیولپمنٹ وکړي چې ملک کې. بل طرف ته دا تپوس څوک نه کوي چې الګ تاسو چې کوم ټیکسونه لګوي دا جایز دي او کنه. او بل چې کوم ټیکسونه لګېدلی دي هغې کې چې کوم راسو راغونډوي نو هغه صحیح طریقه باندې راغونډېږي کنه.
د یادونې وړ ده چې راتلونکي بجټ کې د بجلی بحران کمول لپاره د باشا ډیم، نیلم جهلم منصوبه او د سپارکو منصوبې لپاره هم پیسې مختص شوې دي. ولی خبریال مبارک زیب وایي چې دغه پیسې ډېرې کمې دي او راتلونکي کال کې به هم د بجلی په کموخ څه خاص قابو ونه موندل شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي.
د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلو نیمه بجې کې دونکو دی لن خبرونه د عبدالحی کاکر ناورو.
په پاکستان کې پولیس وایي چې په بردر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 28 عسکرو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د خبریال سلیم شهزاد د وژنې وروسته نن په 2 ورځ هم د خبریالانو احتجاج او مظاهرې روانې دي. د ریپورټونو لمخې په یمن کې په زرګونو وسلوال قبایل له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې شکیل د خپل مشر شیخ صادق الاحمر د ملاتړ لپاره د پلازمینې سنا پر لور روان دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوریدونکو اوس یو بل ریپورت. خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس لیکي امریکا او پاکستان یو ګډه استخباراتي ډله جوړوي چې د پاکستان دننه به په لویو مشکوکه ترهګرو پسې زی. اسوسییټډ پریس دا خبره د امریکایي او پاکستانی او چارواکو لخلي لیکل ده. د دې چارواکو په خبره دا یو وړوکه ګام دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته اعتماد بیا پر حال کړل شي. د دې مقالې مهمې برخې د مشال ریډیو خبريال پامیر ساحل در اوروي.
امریکایي خبری ایجنس اسوسییټډ پریس په خپل مقاله کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخليلي کې د استخباراتي ډلې د جوړولو د پریکړه تر هغه وروسته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن پاکستانیانو ته یو نوملړ یا لیست ورکړ چې پکې د تر هغه مهم اهداف موجود ول. په دې پلټون کې ډله کې به له دواړو هیوادونو استخباراتي افسران شامل وي. د دې ډلې جوړول د تر هغه پر ضد د هغې همکارۍ پر لور د بیا تک کارندوی ده چې په نتیجه کې د القاعده پر اورپکو لوی ګزارونه شوي، لکه په 2003 زیږیز کال کې د خالد شیخ محمد نیول. اسوسییټډ پریس لیکي دا ټولې خبرې ورته چارواکو د نوم نه خودو په شرط کړي دي. د خبری ایجنس په لیکنه د مې د 2 تر چاپې وروسته د امریکا او پاکستان ډیپلوماټیکي اړیکې ساړه شول، ځکه چې پاکستانیان په دې یو طرفه عمل غوسه شول او دا یې د خپلې خپلواکۍ سپکاوی وباله. هلته امریکایان په دې غوسه ول چې اوسامه یې له اسلام آباد د 15 میله په واټن ومندلو، هغه له 50 کالونو راهیسې هلته پټ و. امریکا په خپله د دې عملیاتو خبره له پاکستانه پټه وساتله، ځکه چې دا ویره وه چې دا معلومات به اورپکو ته ورسیږي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د کار کولو لپاره د عربونو امریکایي ډالرو مرسته ترلاسه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي دا ګډه استخباراتي ډله به د 50 مهمو کسانو پسې ځي. یو د القاعده دویم مشر ایمن الزواهری دی، همداراز د القاعده د عملیاتو مشر اتیا عبدالرحمن، او د دې ترڅنګ د طالبانو مشر ملا عمر هم په دې کسانو کې شامل دی چې پاړه امریکا باور لري چې په پاکستان کې پټ دی. بل هدف سراج حقانی دی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د حقانی ډلې مشر دی. حقانی ډله له طالبانو او القاعده سره ملګرې ده او په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو او افغان وګړو د خونړیو بریدونو تر شا ده. امریکایي استخباراتي افسران وایي د دې ډلې لوړپوړي قومندانان په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ له پوستو سره په ښکار وسی. پاکستانی چارواکي وایي امریکا ورته هیڅ کله د حقانی ډلې د مشرتابه د ځای په اړه کره استخباراتي معلومات نه دي ورکړي. پاکستانی افسران دا هم وایي لکه څنګه چې حقانی ډله پر پاکستانی حکومت له بریدونو کولو ډډه کوي، نو هیڅ داسې وجه نشته چې پر هغوی د برید وشي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي یو چارواکي وویل چې بل هدف محمد الیاس کاشمیری دی چې د حرکت الجهاد اسلامي ډلې مشر دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر په هند کې د یو شمېر بریدونو نو تور پورې کوي او وایي چې په 2006 زیږیز کال کې په کراچۍ کې د امریکا پر کونسلګرۍ برید کړی و چې پکې 4 کسان وژل شوي ول. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی زیاتوي یو بل امریکایي چارواکي دا منلې ده چې پاکستانیان او امریکایان سلا شوي چې د یو شمېر اورپکو پسې لاړ شي چې د دواړو ترمنځ باور جوړ شي. د چارواکي د دې اورپکو نمونه وانخیستل.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی او رپورټ تاسو د پامیر ساحل نو اوریدلو. د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې وخت په وخت د پښتو موسیقي د سټیج پروګرامونه جوړول شي چې د غلطه میش پښتانه او د دوی د خوخي هنرمندان ورکه ګډون کولو ته ډیره لیوالتیا ښایي. د مشال ریډیو همکار هارون باچا د دې اونۍ د سندرو امیل خبرونه کې لسوتنو هنرمندانو سره د خبرو پترس کې په یاد ښار کې 13 اونۍ شوي د سټیج د یو پروګرام د حال ترڅنګ سو خوندوري سندرې هم راوړي. راځي چې ورته غوږ شو.
گرانو او قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی هله او منئ. مینوالو په متحده عرب اماراتو کې ګڼ شمیر پښتانه د مسافرۍ ورځ شپې تیروي چې کله کله د دوی د 7-13 لپاره د پښتو موسیقۍ د کنسرټونو یا سټیج پروګرامونو اهتمام کول شي. دغه 13 نه هم په دوبای کې د پښتو موسیقۍ یو ځانګړی محفل را جوړ شوی چې پترس کې نومیالو پښتنو سندرغاړو او د ټلویزیون او سټیج مزاحیه فنکارانو د خپل فن مظاهره وکړي. د نن په سندرو میل کې به خبر شي قدرمنو چې دغه سټیج پروګرامونه د مسافر پښتنو او ورکې د ګډون کوونکو هنرمندانو لپاره څومره د اهمیت وړ دي او ورسره به لکه د تیر په څیر لسو سندرو خوند هم واخلي. لکه هم د دوبای په یو کنسرت کې ماسټر علي حیدر ویلې دا سندره کو. فهمید خان د ټلویزیون د پښتو ډرامو یو پیژندل شوی هدایتکار دی چې له 13 مودې راهیسې په دوبای کې د پښتو د یو شخصي ټلویزیون سره د سیمایز مشر په توګه دنده ترسره کوي. د نوموړي په خبره په عرب اماراتو کې میشت پښتانه د پښتو موسیقۍ په کنسرټونو کې ډیر په مینه ګډون کوي او زیاتوي چې په دغه پروګرامونو کې اوس د مخکې په پرتله د پښتني اقدارو زیات خیال ساتل کیږي.
څومره چې میشت پښتانه دي هغه د لر پښتونخوا دي او که د بر پښتونخوا دي نو هغه یې په شوق باندې ګوري. دلته کې داسې پروموټران شته چې هغې داسې قسم موقع جوړي او پای کې د میوزیک پروګرامونه هم کېږي او د مشاعرې پروګرامونه هم کېږي. دا پښتانه والا ډېر په ګڼ شمېر راځي او ښه په شوق باندې دغه پروګرامونه ګوري او هغې نه خوند اخلي چې خبر شي چې یاره په دې میاشت کې شو شته. نو هغې لپاره باید خپل په بجټ کې خپلو پیسو کې پیسې بچ کړي او هغه د دغه شو دپاره کېږي دغه 500 درما یا 100 درما دا چې ټیکټ وي. نو دا 100 والا دلته کې څومره میشت پښتانه دي کاروباران تقریبا هغه ټیکټ هغې فوټ کوي هغې ولې خپه خوشحاله دي او بیا باقي چې کوم دلته کې د مزدورکار طبقه ده زموږ پښتنو نو بیا هغې دغه 500 روپو والا درمو والا یا 150 درمو والا ټیکټ
ملاتړي او خامخا دغه شو لذي دغه خپلې په څلور ګنټې چې کوم دی نو هغه په خندا خوشحالۍ د خپل ځان دپاره تېرې. هنرمند سره ډېر زیاتې مینه کوي څومره چې پښتانه دي. هر یو کس ښه ټیک ټاک نازی چې را شي څه د هغې مده لکه شوق وګوري خو د هغې نه پس کې چې روټۍ وس کېږي نو کوشش دا کوي چېره دا زمونږ د سیمې سندرغاړي یا هنرمند راغلي دي یو وخت روټۍ ما سره وخوري نو ډېرې مینه پکې. او دغه چې کوم هنرمندان دي هغې هم یو ډېر ښه تاثر ځان سره وړي. غیر د نن سبا هرې ښځې ته مشلی شوي دي هر هنرمند سره هم خېټه لګېدلې د هغه شاته یو کومبه وي او هغې ته خامخا د پیسې ضرورت وي نو هغې چې راځي هغې هم خپلې ښه ټیک ټاک د پیسو ډیمانډ کوي پیسې غواړي او دلته کې بیا کوم ارګنایزر دي نو د هغې هم دا کوشش چې ما دا دومره غټ رسک واغست دا لسه ته کسان یا پنځلس کسان ما راوسته نو هغه ته پکې هم څه ناڅه پیسې پاتې شي. دلته کې څه ارګنایزر داسې وو چې هغې به په سټیج باندې د ډانس خامخا یو آیټمونه ساتل او هغه پیدا سې کار کو چې هغه به پکې اکثر د اردو ژبې فنکاران راوسته او هغوی به بیا د پښتو ګانو سره پرفارمنس کو. دلته کې ګڼ شمېر پښتانو باندې به هغه حرکت ښه نه لګېدل نو هغه خلکو ریجکټ کړ نو اوس وی لکه د پښتو زړو سندرو سره پکې داسې پرفارمنس راشي خو هغه دونه واهیات نه وي چې څنګه چې مته لکه مخکې دغه یو ټرینډ شروع شو هغه خلکو ریجکټ کړ هغه خلکو خوښ نه کړ پښتنو خوښ نه کړ.
عجیب خلق دی دسترگو نخوب نایوسی خکلی زمان کلی تراشی زمان زنایوسی خکلی زمان کلی تراشی زمان زنایوسی عجیب خلق دی دسترگو نخوب نایوسی عجیب خلق دی دسترگو نخوب نایوسی خکلی زمان کلی تراشی زمان زنایوسی
ګران اوریدونکو میرمن خالدا یاسمین چې د ټلویزیون د پښتو ډرامو د یوې تکړه فنکارې په حیث پیژندګلوي لري او د دوبی د سټیج پروګرام د قربتوب دنده ورپغاړه وه. مشال ریډیو ته وایي چې مسافرو پښتنو هر کله د خپل هنرمندانو قدر کړی دی.
صرف دس سنگا پزہن کے ساتھی سبن ڈالر نمی ذرا سوچیں تو وہ بولی نو جی دیر زیاد پیسہ لیتی اور من دل آگے زیاد پیسہ لیتی من نہیں کہہ رہا زمین دخلی میں چلتا جو ادھر سلو خبر ہے تو جی اولی اور جی پیسہ لی جی ندا زمین کو کچھ کس مچی آپ اور زمین پل مرگرین پل کی ملاقات میں اس کی راغون کی یو جے جلدی سلو اس پلو زمین بطیر کی بلکہ جب ادھا ہوئے مچی زمین کو طول پسکانوڑے رکھ رہے ہوئے اتفاق پر کی چیزوار جولی اور زمین بطیر کی بس تک ہوتی ہے سمنا زمین کو سرگیم پروگرام نے دی نو آگا ان دلی پسکانوں کو جبانے کامیابی دیتے کندہ پسکانہ والی
ولا راځي دی دل ته تمام اور چې خپل کارونه وکړي دی چې ډیر زیات شکر گزار دی دی ډیر مننه ده چې زموږ دا پروګرامونه چې شروع شي دي بلکې چې له کله راځه منو یا پاکستان چې څنګه وایي چې او خپل خندا په خوشاله باندې د خپل د چې را مخانی نه سره کیږي او موږ په دې خبره باندې خوشاله دي چې را دې چې څوک ملادي دي زموږ طرفه ته نه یو خوشاله ورته ملادي دي نو خو په دنیا کې هیڅ هم پاتې نه دي چې یو کس ته خندا لري او خوشاله کړه دې ورته هغه خبره ده او زموږ ډیر قدر چې د دې د پاکستان چې چې زموږ ډیر زیات تر چې زموږ په پښتنو واځي تاسو زموږ زموږ مرګري راځي نو اږي خوشاله چې موږ خوشاله شي او بس فنکارو کې او واپس نه بیا لږ دا غریب باندې دې ته بیا پر باندې چې دراره باندې څه پته نه دي بیا وختو کرا دی بیا وختو کې نو موږ چې راځو د دې د زموږ زره ما کنه دا موږ په پته نه سمو کله نه تاسو ته نه خو چې موږ راځو کنه دې دې اسې دا غوي زه تا کار پاکستان نه راغلی چې ثاني دې په څه وي نو چې سره کم کم نیول شي خبرې وکړي یا دې خبرې کوي او موږ یې اوري نه نه پدې دې دې راځي چې دا راځي نه
لباس خندا دا جړي دل دې نړۍ کدي لباس خندا دا جړي دل دې نړۍ کدي رکت سوال کل شان علي دل دې نړۍ کدي لباس خندا دا جړي دل دې نړۍ لباس خندا دا جړي دل دې نړۍ کدي خندا کا جڑے دل دی نڈیر کدی لباس خندا کا جڑے دل دی نڈیر کدی وقت سوال دل شان علی دل دی نڈیر کدی لباس خندا کا جڑے دل دی نڈیر کدی لباس خندا کا جڑے دل دی نڈیر کدی لباس خندا دا جڑے دل دی نڈیر لباس خندا دا جڑے دل دی نڈیر رکت سوال دل شان علی دل دی نڈیر کدی لباس خندا دا جڑے دل دی نڈیر لباس خندا دا جڑے دل دی نڈیر
قدرمنو زیک افریده هم د دوبای دغه کنسرت ته وربلل شوو نو موله وای چې د خپل مشهور سندرو او رولو سره سره به د دوبای پښتانه د هنرمندانو د خیګړې په مقصد پیل کړي خپل پروجیکټ سره د مرستو کولو لپاره هم او هڅوي
یو ډیر زیات خوشاله يم او دا د ژوند کوم سره مې هغه لپاره یو څو د کم کې ډیر خلک راغلي دي سندره غاړي دي او دا مزایق او پروګرام به وته کوي زما تر نو دا چې ډیر ځای ته دمو خوشاله يم بله پروگرام نوم دی سرنگ دا بنگلو نو دا سرنگ حوالی سر ما خپل دا دویم البوم کی راغلی و چی سرنگ دی او دا چی ولی باور میشه دا بوتا دی ما او ظاہری خبر دا رکا جزو چاہتا مو ہے چرا کسا ہو رہی نو آگئی سولو کی مقصد کی بی بی سیری نے بوئے کنا نو آگا کو پا جخا مخواد او یو اترن دی اگا میکڑے دی اگا وڈی تا انسا دا رو ما خدا تجربہ شدی دی چیرہ دا پختنو ریسپانس کے ہر سر تکیوی چا اگا پا امریکہ کی تا پنندن کی دار سر تی تا سب دیر زیاد خا ریسپانس گر کوئی او دیر زیاد عزت کوئی کہ کلتا تو لانت کی ہوتا زیاد تر خلق دا سبی کے اس فیلان خبر نہیں جی تنظیم آوالا سرے اور نیسک
دوبارہ برازی اور دخل تنظیم طرف نہ بدی تھے پروگرام ارینجمنٹ کی پائی کے منگ دیتا ہے آگئی اور سفیر امن سکھ لگی اور منگ سوکڑ گی راگن پست منگ سکھ داخل اگر بک
بنگلو مزہ کبھی بنگلی دشور پریما چبینے بنگلی دشور کریما چبینے لاستے پرو روخ پزما مین دکھنا لاستے پرو روخ پزما مین دکھنا شنگ شنگ تازہ بنگلو مزہ کبھی وی 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 شنگ شنگ تازہ بنگلو مزہ کبھی بنگلو
مینوالو د دبئی د موسیقی محفل تا یو بل زلمی سندرغاړی همایون انگار هم ورغلی و چې له دغو پروګرامونو سره د خپلې خوښۍ څرګندونې سه په دا ډول کوي.
فلحال په دبئی کې نو شو ته تقریبا شل منټه نیمه ګنټه ټایم پاتې دی شروع کېدو والا دی او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې خپلو وطنوالو سره خپلو مینوالو سره یو ځای یو او موږ خپل هنر هغوی ته وړاندې کوو نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. زما تقریبا آسم نخم جل دے چراغل شوگان دفارہ وطن کے مکن کے مکن کے خود الجیب خان یو بل کیف و بل خون پہ جدائی جنا کہ منگ خپل وطن هم مسافر شو او دا مسرونه وینو نو ډېر جذبات مونږ کې پیدا شي ډېر خوشحالي وکړو ځکه چې کم مینه او کم هغه ته مونږ وطن ته ملاویږي هلته په وطن کې نه ملاویږي ځکه چې وطن کې خو هر شپه هر ورځ پروګرام کې خو دلته کال پس میاشت پس یا دوه میاشتې پس پروګرام کې نو ډېر ملګري ډېر ځوانان ډېر اوریدونکي زموږ علاقه مندان ټول به پته مې ډېره مینه راکړي بس دې دې پروګرامونه ډېر خوندور ډېر مزیدار پروګرامونه دي زمينه ډک پروګرامونه دي
ټول به د سولې درنورګ بدوخ منا کړو لړب دې نشان ګران افغانستان تب دې Thank you.
خاغلی اوریدن کو سید رحمان شینو د پختنو یو منل شوی مزاحیا هنرمند دی. نوموړی د دوبای د مسافر پختنو د هنری ذوق د ستاینې په کولو د مشال اوریدن کو سره د دغه پروګرام لپاره د تیاری کړې یوې مزاحیا خاکې لگا برخه هم شریک کړه.
بالکل واقعہ کالی عالم اور بیا تا پر اعظم اور سب کا زیادہ اجبار نہیں کہ زمانہ زیادہ سے اجبار کی زیادہ قبر دم اگر کے لائے کی بن جو بے خاموش سناری جائے گی جو زور پر کندہ لے طبیعت کی خبر او آو میں جو تم کی خوئی کلا ہے اللہ جاگے عدد کی آو او نا یہ جو تم داری سنارا جا جا مور وا ای آو میں چی زی وی نا میں مسلمان وی آو میں کلمہ در جی وی نا میں صاحب خور وان کا میں روکے خوری وی آو میں اگے وی نا لگیا و تین چلے کا جا پیسی ستا پا مخی اوری وی آو میں جا گیا واپس راجی وی نا جو زور دے ملے پتا ہوں میں جل اسپتال کی وی آو
خبر دن کو ہل قوم چے دسندر و میل نن خپرون مو خوشی وی زبا ہسو کم چے پ راتون کی ہم ستاسو لپارا د وطن لری د کی دن کیو کنسرٹونو حال راوڑم د پروگرام پا پائے کی در باندے د بریالی سمدی دا سندر اوروم اور سردر نظر ہارون باچا اجازت ہم غواڑم د اللہ پامان
فراقت خراب ترا پلم جگر خونی وی آرام نشتا زانے میارا زمانہ وی پریادنا رازا رازا وی یادی کی زمان سا پلندے زن شنکی شنکی خالونا رازا رازا شنکی خالونا رازا رازا
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تیر محمد کاروان یم د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.